دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 9 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي په امیر ساحل درته په کې هر کلی وایم. اوریدونکو په خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ لتا څخه ستاسو د سیمې تازه او مهم خبرونه اورو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک پوسټ لیکلی، هلته راته ولیکئ. بیا وروسته په سکایپ، واتس اپ، وایبر او ټلیفون هم رابطه کولای شئ. خو خبرونه په خبرونو پیلوو. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ مشر علي وزیر وکیلان وایي چې د سند یو عدالت د نوموړي د نیولو امر کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو چارواکی وایي په تورخم کې د ترنګلتیا او نښتو له وجې تر زرو زیات وګړي بې ځایه شوي دي. او چارواکی وایي په سوریه کې د حکومتي ځواکونو او د پخواني ولسمشر بشار الاسد د پاتې شونو ملیشو ترمنځ نښتې شوي دي. بشپړ خبرونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د یو مخکښ مشر او د قومي اسمبلی د پخواني غړي علي وزیر وکیلان وایي چې د سند یو بل عدالت د نوموړي د نیولو امر کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د سکر په عدالت کې د ضمانت د پیسو ترجمه کولو وروسته د وزیر د خوشي کولو امر وشو. خو د هغه وکیل ملک عنایت کاسی بیگا مشال راډیو ته ویل چې د سکر زندان چارواکو ورته ویلي دي چې د نوشیرو فیروز ضلع د ترهګرۍ ضد عدالت یې د نیولو امر کړی دی.
عدالت ریلیز آرڈر مشترا کی بیا مجل تبلاڈو مروت صاحب مو بانے کول در بجے لکھو سلور بجے لکھو پنز بجے لکھو اشپش بجے لکھو نو بے آخری اشپش بجے دا اول چی دا خلاف اوبل کیس پر نوشیرو فیروز کی دا خلاف اوبل ایف آئی آر دی.
د وزیر بل وکیل شیر افضل مروت پرون له زندانه بهر په یو ویډیوي بیان کې ویل چې اوس ورسره هیڅ لار نه ده پاتې، نو ځکه د هغه قضیه په اړه سپریم کورټ کې غوښتنلیک دایروي. د وزیر وکیلان وایي لا یې پر نوموړي د نوې مقدمې متن نه دی ترلاسه کړی، نو ځکه نه پوهیږي چې ورباندې څه تورونه پوره شوي دي. د نوشیرو فیروز چارواکو لا د وزیر د نیولو د امر په اړه څه نه دي ویلي. د سکر د ترهګرۍ ضد عدالت د مارچ پر 15 د نوموړي ضمانت منظور کړی و. د اسلام آباد پولیسو وزیر تیر کال په اګست کې نیولی و. له هغه وخت راهیسې هغه د ریاست پر ضد د ویناګانو د خلکو پارولو او ترهګرۍ په ګډون د یو شمېر تورونو پر اساس د پنجاب، بلوچستان او بیا سند په بیلابیلو زندانونو کې بندي شوی دی. پی ټی ایم پر وزیر لګیدلي تورونه ردوي او مقدمې جعلي بولي. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یونیسیار یو چارواکی وایي چې هلته په تیرو 15 ورځو کې د پاکستان او د طالبانو د حکومتي سرتیرو ترمنځ د ترنګلتیا او نښتو له وجې تر زرو زیات وګړي بې ځایه شوي دي. هغه چارواکی چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله پرون یې د نوم نه ښوولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې ګڼې کورنۍ د ننګرهار ولایت لالپورې ولسوالۍ او نورو ځایونو ته کډه شوي دي. یو شمېر بې کوره شوي او مشال راډیو ته وویل چې په خیمو کې اوسي او د ژوند له اساسي اسانتیاو بې برخې دي. خود یونیسیار چارواکی وویل چې تر اوسه یې بې کوره شویو ته 300 خیمې ورکړې دي. د طالبانو حکومت هم وایي چې له بې کوره شویو سره مرسته کوي. پاکستاني امنیتي چارواکو د فبروري پر 28 تر هغې وروسته د تورخم دروازه وتړله چې په وینا یې طالبانو په ممنوع سیمو کې پوستې جوړولې، خو طالبان ټینګار کوي چې په خپله خاوره کې تاسیسات جوړول. تر هغې وروسته د دواړو خواوو چارواکو دوه ځلې د لارې پرانیستو په اړه خبرې وکړې، خو نتیجې ته ونه رسېدل. په تورخم کې په تېرو ورځو کې د پاکستان او د طالبانو د حکومتي ځواکونو ترمنځ څو ځلې نښتې شوې دي چې یو شمېر کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. اخوا د طالبانو د کډوالو چارو سرپرست وزیر مولوي عبدالکبیر پرون په کابل کې د پاکستان د سفارت له ناظم الامور عبیدالرحمن نظامانی سره ولیدل او ورڅخه د خبرو له لارې د ستونزو د هواري غوښتنه وکړه. په سوریه کې د حکومتي ځواکونو او د بشار الاسد د ګوښه شوي رژیم د پاتې شونو ترمنځ نښتې شوې دي چې ورسره د منځني ختیځ هغه هیواد نوي مشران په ډسمبر کې تر واکمنېدو وروسته له تر ټولو لوی بحران سره مخامخ شوي دي. د سوریې حکومت پرون ویل چې په ساحلي جبله سیمه کې په نښتو کې لږ تر لږه 14 حکومتي سرتیري وژل شوي دي. یو سیمه ییز چارواکی ویل چې د امنیتي ځواکونو ډیری غړي د اسد د پاتې شونو ملیشو د یو سنجولي کمین له لارې تر برید لاندې راغلي دي. په بریتانیا کې د شام د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي دي چې له لازقیه ښار سره نږدې په جبله کې په بریت کې لږ تر لږه 14 امنیتي سرتیري او 4 روسي وګړي وژل شوي دي. هغې ډلې ویلي دي چې په نښتو کې اسد ته وفادار 28 وسلوال هم وژل شوي دي. البته دا ارقام لا په سمدستي ډول نشي تاییدېدی. د بشري حقوقو د څار ډلې مشر رامي عبدالرحمن وایي هغه وسلوال چې د پولیسو سرتیرو ته یې کمین نیولی و علویان دي. هغه دا د رژیم له نسکورېدو راهیسې تر ټولو سختې نښتې وبللې. علوي فعالان دعوه کوي چې د اسد د حکومت له نسکورېدو راهیسې یې ټولنه له تاوتریخوالي او بریدونو سره مخامخ ده. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا.
سلام پښتونخوا.
په دې خبرونه کې د خپل سیمو تازه حال او ستونزې را سره شریک کړئ.
د خبرونه هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو خبريږي. د ملګرو خبریالانو یعنی ستاسو خبرونه او معلومات هم خبرو.
دا مشال رادیو د زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لارې اوریدای شئ چې تاسو له ګوګل پلی او اپ سٹور څخه کولای شئ. وسم ورزو لومړی رپورت ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ او په قامي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د پخوانی استازي علي وزیر وکیلان وایي چې د سند د نوشیرو فیروز یو عدالت د نوموړي د نیولو امر کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د سکر یو عدالت یې د ضمانت تر منظورېدو یوه ورځ وروسته د خوشي کولو امر وکړ. د وزیر وکیلان وایي چې د سکر له زندانه بهر یې د هغه د خوشي کولو انتظار کاوه چې د زندان چارواکو له بلې مقدمې خبر کړل. د نوشیرو فیروز چارواکو لا پر دې موضوع څه نه دي ویلي. تر اوسه معلومه نه ده چې تازه مقدمه کله دایره شوې او پکې پر وزیر څه تور دی، خو تر دې مخکې په نورو مقدمو کې ورباندې ریاست او ادارو پر ضد د ویناګانو او خلکو پارولو په ګډون یو شمېر تورونه پوره شوي چې هغه او غورځنګ رد کړي دي. د پښتون ژغورن غورځنګ یو مخکخ نور الله ترین بیګام مشال راډیو ته ویل چې د فعالانو پر ضد د ټولو اقداماتو باوجود سوله ییز مبارزې ته دوام ورکوي. تفصیل د نیاز علي پر رپورت کې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او د قامي اسمبلۍ پخوانی غړي علي وزیر وکیلان شیر افضل مروت او ملک عنایت قاسی اډوکیټ وایي د سند صوبې نوشیرو فیروز یو عدالت په یو مقدمه کې د علي وزیر د نیولو امر کړی دی. ملک عنایت قاسی اډوکیټ د مارچ په 6 مشال لیډیو ته وویل علي وزیر په داسې تازه مقدمه کې نیولې شوې چې نوموړي ته د مارچ په 5 سکر ځای عدالت په وروستۍ مقدمه کې ضمانت ورکړی وو او د مارچ په 6 بینک کې د علي وزیر د ضمانت 1,00,000 روپۍ جمع کولو تصدیق وروستو یاد عدالت تالی وزیر د خوشي کولو امر کړی وو.
نن خو عدالت ریلیز آرډر مشترا کوي، بیا موږ جیل ته ولاړو. مروت صاحب مو باندې کولې 3 بجې لکو، 4 بجې لکو، 5 بجې لکو، 6 بجې لکو، نو بیا اخري 6 بجې دا وویل چې د ده خلاف یو بل کیس پر نوشیرو فیروز کې د ده خلاف یو بل اف آی آر دی.
دالی وزیر وکیلان وایي د نوشیرو فیروز پولیسو تر وسه سندي ویلي چې دا مقدمه کلا او د کومو مادو لاندې درج کړی ده او نه د دې مقدمې کاپي تر وسه دوی سره شریکه کړی ده. دالی وزیر وکیل شیر افضل مروت د مارچ په 6 د سکر له زندانه بهر په یو ویډیو بیان کې ویلي چې د زندان په وره کې د علي وزیر د خوشي کېدو په انتظار و، خو چارواکو ورته وویل چې د نوشیرو فیروز د ترهګرۍ ضد عدالت د علي وزیر د گرفتارولو امر کړی دی. دی وای علي وزیر د شوګر لوجې د بختور ګناروغي لري او د اتو میاشتو راهسې په زندان کې دی او چې په یو مقدمه کې ضمانت کیږي نو په بل مقدمه کې نیول کیږي او کله پرې 3 MPO لګولې کیږي. پاکستانیانو د خیبر پښتونخوا خلکو د علي وزیر سره دا ظلم روان دی. د دې زندان مشر سپرډنټ وګوري د قانون لمخې علي وزیر لزان سره نشي پاتې کولې. باید چې علي وزیر لزندان بهر روزي نو بیا یې پولیس نیولې شي، خو دلته پسند کې هیڅ قانون نشته. منګ سره بل هیڅ لار نه د پاتې چې پالي وزیر ټولې مقدمې د پاکستان سپریم کورټ مخې ته وړاندې کړو. شیر افضل مروت زیاته کړي چې ډیر زر بعد پاکستان په سپریم کورټ کې د علي وزیر په قضیو په اړه خواست دایر کړي. بلخوا په کراچۍ کې د پی ټی ایم مشر نور الله ترین بیا د مارچ په شپږمه مشال لیډیو ته ویلي چې د اوږدې مودې راهیسې د علي وزیر او نورو مشرانو سره ظلم روان دی او په حکومت کې موجود سیاسي ګوندونه او عدالتونه پرې خاموش دي.
داسې بوګس داسې دروغجن کیسونه چې پر موږ پښتنو زموږ پر مشرانو زموږ پر ذمہوار خلکو ریاست یا د پارلیماني پارټیانې صوبائی گورنمنٹو کی ناسی دی په وزارتو د دوی په دغه گورنمنٹو کی زمرد مشرانو زمرد ذمہوار مظلوم خلکو سره داسی ناروا چلن کیږي. نو دا خو ټوله دنیا ویني چې دا غلط دی. سوال وو سو جمهوریت پارټیانو ته دی عدالتو ته دی چې دی دا ټیم خو په پدې کې شک نسته چې په ملک بالکل غیر اعلانیه مارشال لګیدل دی. نو موږ پی ټی ایم بخپل جدوجہد جاری ساتو.
داړم به زل نه دی چې علي وزیر په یو مقدمه کې د ضمانت ترستو په بل مقدمه کې نیول شوی. لدی وړاندې تیر کال د اسلام آباد پولیسو د اگست په درېمه نیولې وو او د هغه خلاف درې مقدمه درج کړې وي چې د ترهګرۍ ترڅنګ د نشئی موادو د قرضولو او له یو پولیس څخه په زور د ټوپک اخیستو او بل پولیس سرتیری د کمیس شلولو قضیه شامل وي. خو په اسلام آباد کې ځایي عدالت لخوا په دوه مقدمو کې د ضمانت وروستو د دسمبر په څلورمه د ترهګرۍ ضد عدالت په درېمه مقدمه کې د علي وزیر ضمانت منظور کړو، خو بیا هم علي وزیر خوشې نه کړل شو. او هغه محال د راولپنډي ډیپټي کمشنر حسن وقار چیما د دسمبر په 15مه د عامه نظم د ګډوډي د قانون درېمه ماده درې ام پی او لمخې علي وزیر زنداني کړو. تر هغه رستو علي وزیر د پنجاب په ګجرات او بکر ضلعو کې د درې ام پی او لاندې زنداني وو. بیا تیر کال د نومبر په 14مه د پنجاب پولیسو علي وزیر بلوچستان پولیسو ته وسپارو او هغوی د بلوچستان په حبس سیمه کې په دوو مقدمو کې د علي وزیر گرفتاری ښکاره کړه. په یادو مقدمو کې د ضمانت ترستو د هب پولیسو علي وزیر په ضد د دسمبر په اومه یو بل مقدمه درج کړه او نوموړی پکې ونیولو. خو په دغه مقدمه کې سخت کال د جنوري په 13مه په هب کې د ترهګرۍ ضد عدالت بری کړو او د خوشي کېدو امر یې کړو. خو له پریکړې سمدستي رستو د بلوچستان حکومت د هب ضلع ډیپټي کمشنر روحانه ګل کاکړي د درې ایم پی او لمخې علي وزیر د یوې میاشتې لپاره په زندان کې ساتلو امر وکړو. د بلوچستان پولیسو علي وزیر د فروری په 11مه سن پولیسو ته وسپار او هغوی سکر ته بوتلو. نوموړی اوس مهال د سکر په زندان کې بندې. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مبجو
هارون باچا هنري ګړې
په یو بجا
تاندې هلی
په دونی مبجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجرا
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو
په تورخم کې د طالبانو د حکومت د پولیساتو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ورستۍ ونښتو له وجې سلګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي او یو شمېر یې د ننګرهار لالپورې ولسوالۍ ته کډه شوې دي. بې کوره شوي خلک وایي په خیمو کې اوسي او د ژوند له بنیادي اسانتیاو بې برخې دي. په همدې حال کې د طالبانو د کډوالو چارو وزارت سرپرست په کابل کې د پاکستان سفارت له ناظم الامور سره لیدلی او ورڅخه غوښتي دي چې ستونزې دې ورسره د خبرو له لارې هوارې کړي. د فبروري له 28مې راهیسې د تورخم ور د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ د پوستو جوړولو د شخړې له وجې تړلی دی او په تیرو ورځو کې د دواړو خواوو ترمنځ نښتې هم شوې دي. فیروزه عزیزي تفصیل لري.
تورخم کې پر ډیورن کرخه د ورستیو نښتو له کبله په بې ځایه سویو کې نوي زیږیدلې ماشومان، ښځې، پخه عمر لرونکي نارینه او ناروغان شامل دي چې وایي له سختو ستونزو سره مخ دي. له دوی څخه یو شمېر د پنجشنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې حتی د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او ماشومان یې وږي دي. له تورخمه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ دوسرکې سیمې ته له جګړې کډه شوې یوې مور چې اته ماشومان لري او وروستی ماشوم یې میاشت مخکې زیږیدلی د نوم نه خپرولو په شرط وویل
سخت تکلیف سره مخته ماشومان او مونږ سره وینې چې ماشوم مو سپری کې د خپل چې سخت مجبور نه ده څلو ورځې دا سم مریضم ده او چې دوه ورځې شنه شته چې زه د دې ماشومان او قبل روزم چې لکه شی هغه ماشومان او لور قربونی هغه مونږ سره نار نه است کار نه شته دا سخت مشکل سره مخ دا یو وړه مونږ ډیر نه جوړه تا د درې کالو چې دا هم سخت نه جوړه دا په زم روان دی سینې خراب سره اوس مونږ تا وختونه د ترجمه سره مرسته وکړو باران مابل وی گاښ په ټول پزما کاوه نتیرا کړی سره
د تورخم یو بل اوسیدونکو فرمانشا چې د خپل اتکسیزي کورنۍ سرپرست دی وای چې دای یوازې په کور کې دی خو خپل ټوله کورنۍ او کلیواله لالپوري ولسوالۍ ته کډه شوی او اوس تر خیمو لاندې دي. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری یو این ایچ سی آر یو ځای چارواکي د نوم او غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 15 ورځو کې له جګړې مخکې او وروسته له تورخمه د ننګرهار د لالپوري ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو ته له زرو سیاتي کورنۍ بې ځایه سوي دي. د یو این ایچ سی آر دغه چارواکي زیاته کړه چې لا تر اوسه په یاد ولسوالۍ کې راکډه شویو خلکو باندې 300 خیمې ویشل شوي خو تاییدوي چې لا هم په کافي اندازه دغو بې ځایه سویو ته اړینې مرستې نه دي رسیدلي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه تر اوسه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي نه دي، خو په تورخم کې ځایي چارواکو ځینو کورنیو رسنیو سره خبرو کې ویلي چې هڅه کوي د بې ځایه سویو ستونزو ته رسیدنه وکړي. دغه راز د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت سرپرست مولوي عبدالکبیر په افغانستان کې د پاکستان له شاه ظفیر عبدالرحمن نظامانی سره د پنجشنبې په ورځ د لیدو پر مهال ویلي چې په تورخم کې د ویجاړونکو اقداماتو مخه باید ونیول سي. نوموړي دغه پاکستاني چارواکو سره خبرو کې زیاته کړې چې جګړې او د تورخم دروازې بندول د حل لار نه دي او باید رامنځته سوي جزئي مسایل ورسره د خبرو له لارې حل سي. د ځایي خلکو د خبرو پر بنسټ په تورخم کې د پاکستاني پولیساتو او طالب ځواکونو ترمنځ جګړې د پنځشنبې په ورځ د سهار تر 4 بجو هم دوام درلود. طالبانو تر اوسه د دې نښتو په ترڅ کې د یو کس د وزل کېدو او اتو تنو د ټپي کېدو تایید کړی دی. د یادونې ده چې د فبروري له 20مې راهیسې له هغه وخته چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د مورچلو د جوړولو پر سر شخړه جوړه شوې، دا دریم ځل دی چې یو پر بل د سپکو او درنو وسلو بریدونه کوي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. اسلام آباد پر طالبانو تور پورې کړی دی چې په تورخم کې پر پاکستانی خاوره تاسیسات جوړول نو ځکه د تګ راتګ لارې تړلو ته اړ شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شفقت علي خان پرون د ونیز خبری غونډې پر مهال د مشال راډیو د پوښتنې په ځواب کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د خبرو له لارې د مسأله هواره کړي. طالبانو لا د بهرنیو چارو وزارت د ویاند څرګندونو ته غبرګون نه دی ښوولی، خو تر دې مخکې یې ټینګار کړی چې پر خپله خاوره پوستې جوړولې او پاکستان تورنوي چې بې له جوازه یې د فبروري له 20مې راهیسې د تورخم ور تړلی ساتلی دی. د تورخم لارې تړلو له وجې لسګونه مال لېږدونکي ګاډي او د ناروغانو په ګډون ګڼ مسافر ایسار پاتې دي. د دې له کبله سوداګر هم هر ورځ لوی زیانونه ګالي. پوهان وایي طالبان او پاکستان د تورخم لارې پرانیستو ته جدي نه دي. دا چې ولې، ځواب یې د اسرار العالم مومند په رپورټ کې اورو.
پاکستان وایي دا خبره سمه نه ده چې ګینې اسلام آباد په یو اړخیزه توګه له افغانستان سره تورخم دروازه بنده کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند شفقت علي خان د مارچ په 6مه په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د پاکستان پر ځمکه یو اړخیزه او غیر قانوني تعمیراتو پاکستان دې ته اړ کړ چې تورخم دروازه وتړي.
افغان خاوې د پاکستان پر ځمکه غیر قانوني او یو اړخه تعمیراتی فعالیتونه وکړل. د دې پارونو باوجود پاکستان د لچک مظاهره وکړه او په سولې زتو گئی د پولیس شخړې د حلولو لپاره په لاندې کچه د غونډو رابللو خواست وکړ. اخر کار هغه غونډې وشوي، خو له بده مرغه د غیر قانوني تعمیراتو ترڅنګ افغان لوري په تورخم ټرمینل او پاکستانی فوج ناتاره ډزې وکړې او تر دې دمه مسله نه ده هواره شوې. د افغانستان فعالیتونه د تورخم دروازې د بندېدو سبب شوې دي.
افغان طالبانو د دې وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې ویلي دي چې دوی په خپله خاوره کې مورچې جوړولې او پاکستان بې جوازه تورخم دروازه وتړله. د تورخم دروازه د فروری له 20مې راهیسې بنده ده او لسګونو شمیر کې د سبزیو، میوو او نورو سامانونو ډک ګاډي ولاړ دي او ډریوران یې وایي خوراکي توکي یې خرابېږي. دغه راز د تورخم پولې دواړو خواو ته خلکو تګ راتګ هم ودرېدلی دی. خو پوښتنه دا ده چې کابل او اسلام آباد د دې مسلې حلولو کې ولې دلچسپي نه اخلي او د لوړپوړو چارواکو ترمنځ پر دې اړه غونډې ولې نه کوي؟ او دغه راز حالات لا نور خرابیږي. په تیرو څو ورځو کې په تورخم کې د پاکستان او طالبانو د ځواکونو ترمنځ څو ځلې نښتې شوې چې پکې چارواکو د درې پاکستاني سرتیرو د جوبلیدو او د یو طالب سرتیري د وژنې او دوه نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. په پېښور کې د سیمه ییزو چارو پوه شمیم شاهد د مارچ په شپږمه مشالې ډوته وویل چې د دواړو هیوادونو د حکومتونو له رویو داسې ښکاري چې دوی ته د خپلو ولسونو مشکلات ارزښت نه لري.
وده دا ده چې د پاکستان کوشش کوي چې طالبان د دې خبرې ومني، د دې ناسپوس شي او طالبان دې ته تیار نه دي. غټه وجه خو دا ده. او بل زمونږ دا اندازه ده چې د پاکستان ځینې حلقې دا کوشش کوي چې د افغانستان سره دا تعلقات نور خراب شي او دا پښتانه له دې منځه او د دې تعلقاتو نه متاثره شي. افغانستان هم داسې حال دی کنه، اوس دې خو طالبان دي او طالبان اقتدار طالبان خود هغوی خو نه د خلکو د معیشت سره څه کار شته، نه د خلکو د امن سره څه کار شته.
په جرمني کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونو پخوانی مشر ازرخ شه حافظي بیا د مارچ په شپږمه مشالې ډوته وویل چې په غرب کې د جنگونو پر مهال اهم د هیوادونو ترمنځ تجارت روان وي. خورده په خبره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت پر وړاندې پولې تړل خای چې دوی پر کاروبار سیاست کوي، کومه چې د دواړو هیوادونو لپاره ډېره خطرناکه خبره ده.
زما له نظره خو دوی خپل خلکو ته پاملرنه نه لري، دوی ځان مسؤل نه ګڼي، یوازې په خپل د سیاسي کړکیچ باندې ټینګار کوي. حال دا چې په دوهم نړیوال جګړه کې او په دې جګړو کې هلته جنګونه کېدل، ولې خپل سوداګري دوی جاري ساتل. دوی خو داسې دي چې سیاسي مشکلات چې پرې پیښي او هغه د سوداګر څخه غچ اخلي، عادي مستحرک څخه، عادي خلکو څخه.
د مردان د عبدالولي خان پونتون د نړیوال اړیکو استاد پروفیسر عبدالشکور بیا د مارچ په شپږمه مشالې ډوته وویل که کابل او اسلام آباد یو بل سره اختلافات لري، نو په کار ده چې د خبرو د لارې یې حل کړي او دا راز د تورخم پولې تړلو یا پر یو بل حملو کولو ډډه وکړي.
دا خبره هم وی چې پاکستان دا د پاکستان د وینا مطابق زه وایم چې پاکستان څه تورونه لګي یا افغان سوستنې شي د طالبان د حکومت نه، باید هغه په مذاکرات حل کېږي. هغې لپاره هم کېناستل دي، په غیر رسمي توګه افغان طالبان انګیج کول دي او هغوی سره کېناستل دي، او نه چې پابندیانې لګول او بارډر بندول او خلکو ته مسلې راوستل. زما بنیادي خبره دا ده.
دا براسې حال کې دا چې اسلام آباد په وار وار له افغانستانه غوښتي چې خپل ځمکه د پاکستان خلاف استعمال دوته پرېنږدي او د طریق طالبان پاکستان وسلوالو خلاف ګامونه پورته کړي. بلخوا افغانستان هم دغه غوښتنه له اسلام آباده کوي، وایي چې پاکستان دې پر خپل ځمکه د داعش خلاف ګامونه پورته کړي. خو د پاکستان او بنو چارو وزارت ویاند شبقت علي خان اونیزي خبري غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې د پاکستان لخوا داعش وسلوالو ته د پټنځایونو ورکولو تورونه بیا اساسه دي. البته نوموړي زیاته کړه چې ترګرې په ګډونو نورو مسلو باندې په سفارتي کچا خبرې اترې روانې دي، خو د په خبره معلومه نه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ موجوده ترنګلتیا به کله ختم شي.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز، د سحر لنه د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2011 14500 15500 او 11800 کیلو هرتز، او د ماخام لشپږو تر اوو، د ماسخوتن لنه تر لسو، او د شپې لیولسو تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوریدل شي.
امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مارچ پر څلورمه کانګرس ته په وینا کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د خراسان څانګې د یو قومندان د نیولو ذکر وکړ او وی ویل چې هغه سړی په 2021 زیږدیز کال کې د کابل له هوایي ډګر سره نږدې په ځانمرګي برید کې ککړ وو. ټرمپ د هغه د نیولو لپاره د پاکستان مننه وکړه. په جواب کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویل چې د ترهګرۍ ضد مبارزې ته ژمن دی او خوشاله دی چې امریکایي ولسمشر یې د هڅو ستاینه کړې. په پاکستان کې ځینو شنونکي دا پرمختګ د اسلام آباد او واشنگټن د اړیکو ښه کېدو نښه بولي، خو ځینې نور وایي چې د ټرمپ مننه له پاکستان سره د امریکا د اړیکو ښه کېدو ضمانت نه ورکوي. د راشد خټک رپورټ د ټرمپ په غږ پیلېږي.
We have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity. And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster.
دا امریکا صدر ډونالد ټرمپ چې کانګرس ته وینا کوي او په کال 2021 کې د کابل په هوایي ډګر ځانمرګي برید کې لاس لرونکي د داعش یو غړي د نیولو اعلان کوي او ورسره د پاکستان حکومت مننه کوي چې دغه کس یې نیولې او امریکا ته سپارلې ده. د روان کال په 16 جنوري د صدارت څوکۍ سنبالولو نه پس دا لومړی ځل چې ډونالد ټرمپ ته پاکستان ذکر وکړو او په خو ټکو یې یاد کړو. د افغانستان نه د امریکا پوځونو وترو نه پس د امریکا او پاکستان اړیکې سړې شوې وې او د امریکا د نوې انتظامیه په اړه په پاکستان کې هم ډېرې اندېښنې وې چې څنګه اړیکې به ورسره ساتي. خو د ټرمپ د خبرو نه پس د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم په خپل ایکس یعنی پخوانی ټویټر د ترګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان د کردار په اړه یو پوسټ وکړو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د یو بیان تر مخه د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایکل واټس د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او نائب وزیر اعظم اسحاق ډار ته ټلیفون وکړو او د ترګرۍ خلاف د پاکستان د هڅو ستاینه وکړه. په لاهور کې د جنگ ورځپاڼې کلم نګار محمد مهدي مشال رادیو ته وویل چې په تیره یو میاشت کې څومره امریکن چارواکي پاکستان ته راغلي او د هغه سره یې لیدلی دي. د هغوی ټولو په خبرو کې یو ټکی مشترک و او هغه د داعش ذکر و. خو دا قتل ضروري دي چې پاکستان په دې لړ کې د امریکا سره څومره همکاري کولی شي.
پاکستان بالکل میں خود بھی یہ حکومت چاہ رہی ہے کہ بہت زیادہ فوکس اس کو امریکہ کی طرف سے نہ ملے.
زما په خیال دا حکومت خپل هم نه غوړي چې د امریکا له خوا ته توجه ورکړل شي. بس دوی ته د مشکلات نه جوړوي. حکومت یو خپل خوا لاس کې وهی د اقتصادي ګټو لپاره. امریکا دلته نور سرمایه کاری هم نه کوي. حکومت صرف دا غوړي چې امریکا د ایم ایف او ورلد بینک نه قرض اخیستو کې د دوی مخالفت ونه کړي. د امریکا انتظامیه دومره ستونزه نه ده. خو د امریکا کانګرس نه د پاکستان لپاره ښه خبرونه نه راځي.
هوایي اچھی نہیں آتی.
ډېر ته جنګران وایي چې د پاکستان او امریکا اړیکې یو نوي پړاو ته رسیدونکي دي. خو دا لنډمهاله انتظام دی. په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاستو پخوانی استاد پروفیسر اجاز خان مشال رادیو ته وویل چې د ټرمپ د صدر جوړېدو سره امریکا د ډیپلوماسۍ پخوانی طریقې پریښې دي او نوې طریقې خپلې کړې دي. د پاکستان سره د امریکا اړیکې هم د کار کولو په بنیاد دي. که پاکستان د دوی په خوښه یو کار وکړي نو ستاینه یې کوي او که کوم کار د دوی په خوښه ونه کړي نو غندنه یې کوي.
پښتونخوا او بلوچستان کې خاص کر کم ترګیری زیاتیږي لګیا ده او د اوس د مذهبي خلکو خپل کې جګړو د حامد الک مرګ نه داسې اندازه لګي چې شروعات کیږي په بنو کې چې کمک کی سو شو نورې په بلوچستان کې نو دلته کې خدا ترګیری را کسی زیاتیږي نو هغه هم یو بنیاد جوړی دی چې پاکستان امریکا تعلقات په ډېر بدقسمت وي او هغه بیا هم هغه ترانزیکشن وي او څومره موده وي څومره هدف پوری وي. بس دې وخت کې صرف دومره ویلې ډیر سیل وسل نه دي پکار ځکه امریکې د ټرمپ پلان نه ډیره انپریډیکټیبل او هر څه هر اړخ ته اوړي دي.
په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونالد بلوم لږ ډېر دوه میاشتې کېږي چې بیرته خپل هیواد ته تللی دی خو امریکا تر اوسه د پاکستان لپاره نوی سفیر نه دی ټاکلی. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای S H A A L R A D I O ولیکي.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو ایستلو ته دوام ورکړی دی په هغه هیواد کې میشتې افغانان وایي افغانستان ته په ستنېدو یې ژوند له خطر سره مخامخې دی شي. دوی وایي له شاوخوا درو کلونو راهیسې په دې هیله په پاکستان کې اوسي چې د بهرنیو هیوادونو ویزې ترلاسه کړي خو د پناه غوښتنو لیکونه یې د ځنډ ښکار دي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا UNHCR ویاند قیصر خان اپریدی وایي د پاکستان له حکومت سره د افغانانو پر برخلیک خبرو ته دوام ورکړی دی. د خالدی نیاز رپورت د یوې افغانې په غږ پیلېږي.
مونږ نه پوهیږو چې مونږ چیرته لاړ شو او دې ځنم چې مونږ دوباره خرج شو بیا هم زمونږ ژوند تباه دی.
دا غږ د افغان میرمنې مرسل نوابی دی چې کال 2021 کې افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ وروسته پاکستان ته راغلی ده. دا وایي درې کاله تیرېدو باوجود هم د دوی ترڅنګ د ډیرو افغانانو د ویزو عمل د ځنډ ښکار دی چې ورته اندېښمن دي.
پاکستان کې داسې خزې هم راغلي دي چې هغوی واقعا د هغوی ژوند افغانستان کې د خطر سره مخ وو. هغوی اوس هم دلته شلترونو کې اوسیږي او داسې کونډې دي بې سرپرستې خزې دي چې هغوی ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي او دا ټول افغانان مونږ UNHCR ته کیسونه جمع کړي دي خو متاسفانه UNHCR لخوا نه د دې افغانان د سنځو ته رسیدګي نه کیږي او د دې کیس پروسس ډیر سلو روان دی.
د پاکستان حکومت دغو کډوالو ته ویلي چې اي سي سي کارډ لرونکو افغانان دي د مارچ تر 28 پورې له پاکستانه وزي. پی او آر کارډ لرونکو افغانانو ته وینا شوی باید له اسلام آباد او راولپنډي وزي. پی او آر کارډ لرونکو ته د روان کال د جون تر 30 په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې ده. یوه بل افغانه جنې چې نه غوښتل نامې وپیژندل شي مشال ریډیو ته وویل افغانستان نه میرمنې په دې وجه پاکستان ته کډه شوې دي چې هلته طالبانو دوی د تعلیم تر څنګ نورو بنیادي حقونو څخه محروم کړي دي.
نو اوس مهال ډیر زیات حالات سخت شوي دي افغانانو لپاره. زه پخپله بیخي حیران یم چې څه وکم. افغانستان کې دغه شانتي حالت موږ ته انساني حق نه راکوي. موږ ته دلته پاکستان چارواکي موږ ته وخت ورکړی چې باید موږ راستنه سو وطن ته لاړ سو. نو موږ د پاکستان حکومت سره دا هیله کوو چې په دې سختو شرایطو کې خپل خبرې بیرته راواخلي او موږ ډېر سخت دشواري او بد حالت سره مخامخ یو.
افغان خبریاله مینا اکبری هم کال 2021 کې پاکستان ته کډواله شوې ده. اول یې یو کال پیښور کې ژوند کولو او اوس اسلام آباد کې میشتا. مینا اکبری هم بل هیواد ته د تلو په انتظار ده خو لا هم ویزه ورته نه ده ملو شوې. مشال ریډیو سره خبرو کې مینا اکبری اووی
زمونږ افغانان دلته ډیر زیات په ستونزو کې دي بلکې په ټولو ځایونو کې چې دي او هیله مې ده چې دوی د عقل په هغو هیوادونو فشار راوړي چې نور هغه هیوادونه خپل دغه کسان چې د پاکستان کې پاتې کړي دا انتقال کړي. که اوس افغانان څومره احتجاجونه وکړي چې موږ انتقال کړي دا به دومره رنګ نه راوړي خو ها که د پاکستان دولت په هغو هیوادونو باندې فشار راوړي هغوی به حتماً دا کسان وباسي.
بلخوا په اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر ویان کیسر خان افریدی د مارچ په شپږم مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي کال 2021 کې د طالبانو واکمنۍ نه پس پاکستان ته راغلي ځنی افغان کډوالو سره قانوني اسناد نشته او د دې ژوند ته خپل هیواد کې خطر دی. دی وايي د دوی اداره دغه افغان کډوالو ته قانوني اسناد ورکولو د پاره د پاکستان حکومت سره خبرې اترې کوي.
د افغانانو نه خواست کوم چې هغه دي لکه صبر وکړي ځکه چې درې مهواد د پاره مونږ د نشو کولی چې دا ټول خلک تل ری سټل شي. مونږ ته چې کوم کوټه ملاويږي د مختلف ملکونو د طرف نه لکه د امریکای نه یا د یورپ نه یا نور داسې ملکونه دي آسٹریلیا یا کینیډا د هغې طرف نه چې مونږ ته کومه کوټه ملاویږي هغه ډېره کم وي. یو 100,000 خلک مونږ ویشو چې هغه مونږ د پاکستان نه هلته درېیم هیوادونو ته مونږ ریفر کړو. بیا دغه چې کوم خلک دي دغه مونږ چې کله هلته ریفر کړو دي ملکونو ته نو د هغوی ځان له پروسیس وي د هغوی ځان له ویټنګ پروسیس وي نو هغوی هم په دې باندې ټایم لګوي.
د پاکستان چارواکو په وینا شوخه شپږ لکه افغانان د کال 2021 په اگست کې پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته پاکستان ته راغلي دي. په دې کې ګڼ هغه افغانان هم دي چې امریکا او اروپایي او نورو هیوادونو ته د کډوالۍ په انتظار په اسلام آباد او راولپنډۍ کې میشت دي. خالد انیاز مشال ریډیو پېښور.
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکې.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ته آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
د خړو نړیوال پروګرام وای د مالی سرچینو د کمښت لوجې سږ کال په افغانستان کې میلیونونه اړمنو ته ژمنې مرستې نشي ورکولای. په افغانستان کې د هغې ادارې مرستیال ویاند پرون مشال راډیو ته ویل چې هلته د خپلو چارو د دوام لپاره په راتلونکو شپږو میاشتو کې شاوخوا 5.5 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ارقامو لمخې په افغانستان کې د اړمنو شمیر شاوخوا 23 میلیونه دی. په 2023 زیږیز کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د هغه هیواد اقتصاد خراب شوی، پکې غربت زیات شوی او ورسره نړیوالې مرستې کمی شوې دي. د فیروزی عزیزی رپورټ دی. وی بېوزلې ښځې په غږ پیلېږي.
دا نفیسا نومیږي او د کابل ښار اوسیدونکی ده. د ازادي راډیو ته وویل چې کورنۍ یې له سختې بې وزلۍ او ستونزو سره مخ ده او لا یې هم هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړې.
حیرانه پاتې یو څنګه د شپې ورځ تیر کړو. زه د دولت نه د نه غوښتنه کوم چې مې سره مرسته وکړي، په هغه خاطر چې ماشومان مې وړه وړه دي، د کور کرایه، د خرڅ کور، هیڅ څه سامان نه لرو.
د نفیسې په شان میلیونونه خلک په افغانستان کې له بې وزلۍ او شدیدو اقتصادي ستونزو کړیږي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په ټوله کې 2.9 میلیونه خلک په دې هیواد کې بشري مرستو ته اړمن دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې د مالی سرچینو د کمښت له امله ډېرو اړمنو افغانانو په سګنی زمي کې مرستې نه دي ترلاسه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ادارې مرستیال ویاند ضیاءالدین صافی په دې اړه د پنجشنبې په ورځ وویل،
هر زمستان امسال پروګرام غذایی جهان
د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمښت له امله سکل وکړای شول چې د اړمنو له ډلې یوازې 6 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي. په داسې حال کې چې له 8 میلیونه ډېر نور خلک د هیڅ ډول مرستو له ترلاسه کولو پرته د کال تر ټولو سختو میاشتو کې لاس تر زنې پاتې شول. دا مهال د خوړو نړیوال پروګرام تر ټولو ستره ننګونه د مالی سرچینو شدید کمښت دی چې په ټول هیواد کې زیانګالو کورنیو ته د مرستو د رسیدو مخه نیسي.
ښاغلی صافی زیاته کړه،
مو برای تامین تمام فعالیت های خود
موږ د خپلو ټولو فعالیتونو لپاره په راتلونکو 6 میاشتو کې 555 میلیون ډالر ته اړتیا لرو. د دې بودیجې له تامین پرته به ښځو، ماشومانو او کورنیو ته د حیاتي پروګرامونو په ګډون بیړنۍ خوراکي مرستې، د خوارځواکۍ درملنه، په ښوونځیو کې د خوړو ورکول او د ښځو لپاره روزنیزي او مسلکي زده کړې د بندېدو له ګواښ سره مخ شي.
له دې سره د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش د افغانستان په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې 2015 کال کې د بشري مرستو د اړتیا کچه لا هم د پام وړ پاتې ده. د دې راپور په یوه برخه کې چې پرون پنجشنبه خپور شوی راغلی چې د 2014 کال له جنوري تر ډسمبر میاشتې له 6 میلیونه ډېر کسان حداقل یو ټول بشری مرستې ترلاسه کړې دي. په راپور کې دا هم ویل شوی چې لا هم د خوارځواکۍ کچه لوړه ده او اټکل شوی چې سخت کال به په شدید خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 1% او د منځنۍ کچې خوارځواکۍ اخته ماشومانو شمیر به 28% زیات شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د جنوري په وروستیو کې ویلي و چې سخت کال به په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 3.5 میلیونه ته ورسیږي.
د فیروزی عزیزی له رپورټ سره په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسیده. اوس تاسو کولی شئ چې را سره د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه شریک کړئ. د دې لپاره د فیسبوک باندې مې درته پوسټ لیکلی دی، هلته را سره رابطه کولی شئ، هلته را سره شریکولی شئ. او له دې پرته په ټلیفون، واټسایپ او سکایپ هم را سره رابطه کولی شئ. د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
د مشال ریډیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکلی پیغام پرې خو دیشه.
اوریدونکو په واتس اپ او وایبر هم را سره رابطه کولای شئ. شمیرې له ځان سره نوٹ کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو. د واتس اپ او وایبر پر دې شمېره زموږ ژوندې خبرونو ته زنګ وهي
00 340 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مشال راډیو ته وګیاست. سلام پښتونخوا خبرونه ده. امیر جان پښتین راته پر فیسبوک لیکلی دی چې پر پولیس چې دی هغه پر ډیورنډ کرښه له افغانستانه د مزدورۍ لپاره ورغلي کسان نیسي او ځوروي. دا دعوه هم کوي چې په ځینو صورتونو کې پولیس خلک شکنجه کوي او بیا د کیمرې او رسنیو مخې ته کینوي چې ورباندې اعتراف کوي چې د پلانکۍ ډلې کسان دي. نو وی دای وی چې لدی کار سره دوی دا ثابتول غواړي نړیوال ته چې ترهګر له افغانستان راځي. ډیر زیاته مننه خوشاله اوسې چې دا موضوع مو را سره شریکه کړې ده. او په پاکستان کې د افغانانو د ځورونو تورونه چې دی هغه چارواکو په بیا بیا رد کړي دي او ویلي دي چې له هغوی سره انساني چلند کوي. جنید خان لیکلی دی چې په بنو کې وضعیت خراب دی. پرون هم د پولیسو غاړې سره پولیسو په غاړې باندې وی چاودنه شوې ده او وی وطن حالات خراب دي. ډېره زیاته مننه. موږ به معلومات وکړو چې څه وضعیت دی هلته او څه پېښه شوې ده او بیا به تفصیلي خبر له اورېدونکو سره شریک کړو. لدې پرته هم راته ځینو کسانو تبصرې لیکلې دي خو زیاتره کسانو د موسم ذکر کړی دی. نو زه د موسم ذکر نه لولم. البته یو کس ما سره د ټلیفون په کرخه دی، عبدالاحد اتل صاحب را سره دی له هلمند. اتل صاحب ستړي مشې، مهرباني وکړئ خبر راکړئ.
خدای دې مان قبول کا. پامیر سال صاحب سلامونه تا ته او د مشال اډو ټول قدر منو غوډم ته. خدای دې وکړي چې جوړ بیاست.
مننه آباد وسې، مهرباني وکړې خبر راکړې. اتل صاحب
خدای دې خوشاله کا. پامیر سال صاحب محترم، خبر خدا غره سره دی چې تیر ورځ دلته په هلمند ولایت کې د حکومت د خوا څخه د بیوزلو کورنۍ سره مرسته وسله. نو 15,000 افغانۍ مایوبینو ته کندو اعتماد ته ورکړلې چې دا ډېره د خوشحالۍ خبر دی. موږ ډېر ځنې خوشحاله یو. یعنی په ګرد ولسوالۍ کې بیخي د خدای تر اباده خلک نوښتا کړي وار نه پارته. 15,000 افغانۍ دغه بیوزلو کسان ته ورکړي. پامیر سال صاحب محترم،
په کومه ولسوالۍ کې؟ اتل صاحب، ګرمسیر کې.
ګرمسیر ولسوالۍ کې پامیر
سال صاحب کسانو ته پیسې ورکړي.
تقریبا ډېر کسان پامیر سال صاحب محترم پیسې مثال چې په کلي کې 15 نفر غریبان ول، 15 نفر چې 2 نفر پریښه ول، 3 نفر یې نوښته کړل. نو 15,000 افغانۍ ورکړي.
نه یوازې لیکلي دي نوښته کړل که پیسې یې ورته ورکړي.
پامیر
سال صاحب خوشاله اوسې.
الله دې خوشاله کړي. بل خبر مې پامیر سال صاحب ته خوښ دې سره شریکوي.
مهرباني.
خوشاله کما ځین اسلام کاران ته مخ کې ویلي و نو ولاته شاته به ویلي کبینی ویلي. ما سال صاحب محترم ته ورته وایه چې دا د مشال راډیو خپرونې دلته په هلمند ولایت کې ګرده کسان اوري. نو ما ته ډېرو کسانو ویلي دي چې ته د پامیر سال صاحب څخه غوښتنه وکړه چې د ویښتو یو ډاکټر راوغواړي. موږ پوښتنې ځینې وکړو. دغه د ویښتو بیماري بیخي بې اندازې زیاته شوې د پامیر سال صاحب محترم. دا وخت یا سپینېږي یا مثال د خبرې رژېږي.
د ویښتو د ویښتو پوښتنه څه موده مخکې هم کړې وه او زما په یاد دي. ما دغه سره د ډاکټر سره خبره کړې وه. خو مسله دا ده چې هر ډاکټر ورباندې پوهېږي نه، یوازې د پوستکي متخصص ورباندې پوهېږي. او زه کوشش کوم چې یو پیدا کړم او زه درته راولم او ستاسو دا پوښتنې ټولې ور ځواب کوم. صحیح دی؟ زما په یاد دی، ما نه هیر نه دي. آباد اوسې. آباد اوسې تاسو سره. موږ ستاسو پوره وړي. خدای مو آباد لره. خوشحاله اوسې. اتل صاحب را سره و د مشال راډیو په مالی او تخنیکی مرسته د سولې په اړه دغه سندره اورو. وطن نومیږي، بهادر زیب ویلې ده. او دغسې نه نورې سندرې هم دي چې تاسو وخت په وخت له مشال راډیو اورئ. پر فیسبوک ویډیوګانې هم درخپرې شوې دي او پر یوټیوب هم درخپرې شوې دي. هلته ویډیوګانې هم لیدل شي. راځي چې له دغه سندرې خوند واخلو تر هغې وروسته بیا ستاسو خبرونو ته راځو.
یک پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا را کلاواز وطن آواز می اوره کنا را کلاواز وطن شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خود بنو پسکو د گل غیگین می لکه شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خود بنو پسکو پتا میں تل کڑے دے فخر پتا ناز وطنا آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطنا آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطنا کلب ما پغی کی اخلی دے اجاز وطنا آواز می اورے کنا رکڑا آواز وطنا آواز می اورے کنا رکڑا آواز وطنا
مشال راډیو ته غواګیاست. سلام پښتونخوا خبرونه ده او لالا لیونی صاحب را سره دی. لالا هر کله درته وایو لکم ځای مو ټلیفون کړی.
قربان سم پامیر سیل صاحب تاسو سلام او د مشال راډیو ټولو اوریدونکو ته سلام. زه لالا لیونی ام لکندار سره تاسو سره د ټلیفون کړی.
په خیر راغلی لالا. مهرباني وکړئ خبر راکړئ.
مشال اوسه پامیر سیل صاحب دلته تقریبا د ترافیکی پیښې بیخي نادرې په هلمند کې ډېرې بې انتها ډېرې سوې دي. نه
ښه په کوم ځای کې؟ په هلمند کې که په کندهار کې؟
نه زه اوس فعلاً په هلمند کې یم، خو اوس خبرې ته راځم. په امیر صاحب دلته ترافیکی پیښې په دې خاطر زیاتې سوې دي ځکه چې تېر بارانونه وسوله. نه کلچکونه یا صوبی چې دي هغه ټوله د دغه د خاطرو څخه، یعنی مثال په ډول هغه وړل سوي دي. نه یعنی هغه مندو نو د دغه خپل د حکومت خموهیلو ورزو دغه د نه یعنی د سینه یو ورځ نه دا اوس پیلن د ټکرونو یا د ترافیکی پیښې چې په دې خاطر عزیز ک چې هغه کمی صوبی هغه بارانو غورځولې دي په خوا دغه حکومت کوښنه کې صوبی ورته شي ځکه هغه ځایونه چې دي د پلونو یعنی د صوبو وړتیا نه لري هغه اوبه پر ډیری دي نه دا باید پلونه سي پامیر صاحب ځکه چې نن ما خپل ز د ټولو اوریدونکو څخه یعنی غوښتنم دالرم چې ډیره دعا ورته وکي نو پرون ما خپل ټکر کړی دی تقریبا دا یو لاس می ماتی خدای دې راته شکی او دا غیرسته سترګې می ډیره سخته جوړ لدنه نو نه پوهیږم ان شاء الله جوړ به شي
خدای دې صحت درکې او دا ستونزه مو هم را ورسېدا تاسو ته آرام وکړې صحت خدای درته درکې او چې کله هم موږ به هڅه وکړو چې په دې موضوع باندې راپورټ جوړ کړو صحیح دی
اچھا بس پہ مسائل صاحب سمد السلام علیکم
آباد اسے خدا پامان له کورمې څخه داود صاحب را سره دی ډېره موده پس داود صاحب ستړي مشي او مهرباني وکړئ خبر راکړي داود صاحب ښه د دوی آواز ماته نه راځي او دلته پر فیسبوک باندې زړه نورو کسانو هم راته د موسم حال لیکلی دی مننه خوشحاله اوسئ آباد اوسئ د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه که راته راکړئ نو ډېره به منندوی به مو یم داود صاحب را سره دی له کور مې داود صاحب ستړي مشئ مهرباني وکړئ خبر راکړئ آواز مو صحیح نه راځي داود صاحب آواز مونږ راځي داود صاحب زبدا سی وکم چې د دمساز مروت په غږ سندری ته بور شو تر هغه ورسته کې د آواز د داود صاحب آواز شبکه صحیح شوی و او آواز یې راته نو بیا بور سره خبرې وکړو
چرتا در پر گھر چوری لال سبا جی گھر چوری خوش مگر دے گا
مشال راډیو ته غواګیاست سلام پښتونخوا خبرونه ده داود صاحب را سره دی لکور می داود صاحب مهرباني وکړه کم وخت را سره پاتې دی خبر راکړي
ډیر مننه پمیر جان بس الله دې کامیاب کا بس خبر خدا دا چې زه دغه خبرونو دا ډیر خوشاله یم لکه نن تاسو زه در کوم دی علي تشی په علاقو کې زمونږ سکولونه څوکوم دي دا بند وو لکه پرون هغه د انجمن تر په دا اعلان وکړو جلال سر وکړو چې دا سکولونه به سبا نه خلاص وینن ورځې نه ویلې دي زه دغه خبرو ته ډیر خوشاله یم ویلې چې دی علاقو کې د جهل توپ دی واجی نه ډیر بد وی دي چې سکولونه دا شانتي کې بند وي د مونږ خپل عملونو دی واجی بند وینه ما په خیال باندې دا د مونږ د کور مې دی پاره ډیر لوی نقصان ده
بالکل دا د ښه خبر را سره شریک کوم مننه موږ به کوشش وکړو چې تفصیلی رپورټ هم په جوړ کړو نن به ووم څارو چې ښوونځي هلته د اهل تشیع په سیمو کې خلاص شوی دی او کنه بل خبر خو نه لری کنه
او بل خبر خدا دا چې سادی یو استاد ما ته پرونی واګیلا وکړه چې دلته سادی ته د خزانی دفتر غلی دا او دې دفتر حکومت دا کوم افسر دا کوم په دې کې کار کوي سادی په تحصیل کې هغه د مونږ ته پوښوي او بنو نه دا ډیپټي د ځای کې کوي پوښ بنو کو ناس دې کوم کاغذ یا څه ضرورت مونږ پیښ شي اته دا کاغذ مونږ ته بنو ته را لګي نو دا چې حکومتونه نه کیږي دا چې ډیپټي نه کیږي تنخوا خلی تنخوا څخلی نو په کار ته په خپل دفتر کې کینی
بنو نه دینه کوي صحیح دی بالکل صحیح دی زه به دی باندې کوشش کوم چې رپورٹ جوړ کړو خو ډېره زیاته مننه داود صاحب آباد وسې خوشاله شوم چې ډېره موده پس مې ستاسو غږ واورید
مننه ورکه السلام علیکم
آباد وسې د هارون باچا په غږ د غزل دی په دغه باندې سلام پښتونخوا پای ته رسو په بلګړې کې بیا در سره یو
gagegum jam jam gagegum pal pal ravaniyum gam gam gagegum pal 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 ravaniyum gam gam gagegum gut gut gagegum jam jam gagegum pal pal ravaniyum
پل 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 روان یم